درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم د خبرونه چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري او باندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړی ده خو په لړ کې د په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر سره هم مرکه لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري امنیتی ځواکونو په ننګرهار کې طالبانو ته راوړل کیدونکې وسله نیولې ده د بودیجې پر سر اختلاف د امریکا د فدرالي دولت په یوه برخه کارونو کې خنډ پیش کړی دی او د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسینی احضار کړ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د دسمبر په 22مه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي په دې ویډیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو په جامه کې یو وګړی لیدل کیږي چې یو شمیر افغان کارګران په څپیړو وهي او سپکې سپورې ورته وایي د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا کار غیر انساني او د انسانانو د بشري حقوقو پر ضد بلل شوی دی د خبر پاڼې له مخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال دا پیشه غندلې او ژمنه یې کړې چې په اړه به یې څېړنې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستانه د یو شمیر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله قریشی پرون شنبه په ملتان کې خبریالانو ته وویل داسې پرمختګ به د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په خپل امنیت ټینګ کړي امریکا حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 14,000 سرتیری لري په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه وروړل کېدې د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون شنبه وویل سرحدي ځواکونو یو 500 میله مختلفې وسلې او شپږتنه قاچاقبر نیولې دي په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په قول ویل شوي چې دا وسلې او مشکوک کسان د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوي دي جنرال حسین خیل ویلي چې وسلې غالبا له پاکستان د حقوقو وسطوالو طالبانو لپاره راوړل کېدي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې جنګیږي په مومندره ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو وسلې موندلې وې د ننګرهار مومندره ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د اندونیزیا په یوه ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 340 تنه مړه کړي او شاوخوا 600 نور ژوبل کړي دي دا خبره د اندونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې مشر سوندرا سترایت نن یکشنبه وکړه شاهدان وایي څونامي پرون ناوخته سیمه وځپله او د اوبو څپو په ټاپو کې سلګونه کورونه هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل د اندونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کیږي چې د مرژوبلو شمیر به تر دې ډیر وي ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ټولوي چارواکي وایي له آتش فشان څخه 24 دقیقې وروسته سونامي راغله د سږکال په سپتمبر کې د اندونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د سونامي او زلزلې له کبله تر 2,500 زیات خلک مړه شول د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي تر دې یو ورځ مخکې د الوتکو د لیږدولو لپاره یو ځانګړی امریکایي بیړۍ فارس خلیج ته رسیدلې وه د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی د ایران رسنیو پرون شنبه وویل چې د اسلامي رژیم د خاصو ځواکونو هرمز تنګي ته نږدې په ټاپوګانو کې د خپل قدرت د څرګندونو لپاره جنگي هیلیکوپتر هم کارولې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه د پر ټویټر لیکلی چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د درو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو پاتې شول ولسمشر ترامپ خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړی لیکلی په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د درو میاشتو لپاره ووسو او اوس له هغې مودې 5 کاله تیریږي موږ ونه وته کله چې زولس مشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او د تیرروستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت باله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستانه هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ټرمپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي یا به له معاشه پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لګښت نوي پکې شامل نشي لاسلیک کولی. ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ترامپ د دیوال له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه تړل کیږي. او اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي له داعش سره د مبارزې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مکګورک له دندې استعفا کړې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې مکګورک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره چې غواړي له سوریې خپل عسکر وباسي د مخالفت د څرګندولو لپاره له کاره لاس اخیستی دی. اسوشیټډ پریس پرون شنبه د خبرو سرچینو له خولې ویلي چې مکګورک د دې میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته رسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د سولې لپاره د ولسمشر د انتخاباتو ځنډول خطرناک کار دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری میاودون ټینګار کوي چې د ولسمشر انتخابات باید د سولې د بهیر قرباني نشي. ښاغلی میاودون له ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل سولې ته د رسیدو تر وخته د ولسمشر د انتخاباتو ځنډول خطرناک دی. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند له ښاغلي میاودون څخه د دې مرکې په پیل کې د ولسی جرګې او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده.
فرست لیټ می ثانک یو فار دیس اپورتونټی تو هاف دیس ډیسکشن وذ یو.
په سر کې اجازه راکړئ چې له تاسو مننه وکړم چې دا موقع مو برابر کړه. ممکن ډیر خلک ازادي رادیو واوري او هغوی د وضعیت په اړه خپل نظرونه ولري. تاسو په دې اړه چې د انتخاباتو ترسره کېدل د اروپایي ټولنې لپاره مهم دي سم وفرمایل. په افغانستان کې د دموکراسۍ د ترویج ملاتړ د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ یو کلیدي هدف دی. بېله شکه چې د قبول وړ او حساب ورکوونکي انتخابات دموکراسي پیاوړي کوي. له دې امله موږ د اکتوبر د 6مې له انتخاباتو خوشحاله یو. په تیرو انتخاباتو کې لکونو کسانو خطر پر ځان ومنو، انرژي مصرف کړه او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا د قدر وړ خبره ده ځکه ځینې په ساتونو او آن د دوهمې ورځې لپاره هم په قطارونو کې ودرېدل.
هو، دا یو تاریخي بهیر و. له دې سره سره چې طالبانو او یو شمېر نورو ډلو خلک ګواښولي وو چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو افغانانو دغه غواخونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل رائے وکارول. خو اوس انتخاباتي کمیسیون غواړي ځینې رائے باطل کړي. حال دا چې افغانان دا د دوی رایو ته یو ډول سپکاوی ګڼي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
په دې برخه کې دا مسله جدي ده. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړه چې په کابل کې د رایې له سره ورکړل شي او دوه ورځې وروسته د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه رد کړه، له ما نه پوښتنه وشوه. هغه څه چې دواړه کمیسیونونو ته مې وړاندیز وکړ دا و چې دواړه کمیسیونونه باید وضعیت ته په کتو اساسي قانون ته په پام او د خلکو رایو ته په درناوي سره چې پر ځان یې خطر منلې سره خبرې وکړي. اوس چې وی پریکړې ته رسیدلي او د کابل رای شمیرنه بیا پیل شوې او د رایو باطلولو مسله اوس نشته، نو اوس د تیر په پرتله په مثبت حالت کې یو.
خو یو شمېر ملي او نړیوال بنسټونه چې انتخابات ساري وایي چې دواړه کمیسیونونه 55-55 د حکومت د مشرانو ترمنځ تقسیم شوي دي او غړي په یو ډول د خلکو له رایو سره سیاسي چلند کوي. ستاسو ارزونه څه ده د دغه دوه کمیسیونونو د کرونو په اړه؟ په دې برخه کې چې دوی د حکومت له دواړو مشرانو سره تړلي دي
دا
چې دا خبرې ریښتینی دي که نه، خو د شفافو انتخاباتو په ګټه نه دي. هر کمیشنر باید د خلکو د رایو درناوی وکړي او د انتخاباتو د پروسې اعتبار وساتي. باید دا خلک کینی او داخلي ستونزې حل کړي تر څو د انتخابارو اعتبار زیانمن نه شي.
خاغله سفیر ملي بنسټونه وخت نا وخت په دې اړه خپل انتقادونه مطرح کوي، خو د اروپای ټولنې په شان معتبر بنسټونه غلي دي او دې کار د رایو د نتایجو د اعلان په برخه کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. څه فکر کوي د دې خاموشۍ علت څه ده؟
اندېښنې موجودې دي، خو زه د اروپایي ټولنې په استازیتوب نه د نورو همکارو ډیپلوماتو په استازیتوب دا ویلی شم چې موږ هره ورځ مطبوعاتي ناستنه لرو، خو نن چې تاسو کومه زمینه برابره کړې دا ډاډ ورکولی شم چې مخکې له انتخاباتو د انتخابات په ورځ او وروسته له هغې او اوس هم یوه بحراني پروسه په جریان کې ده.
آیا تاسې تر اوسه پورې د انتخاباتو له بهیره راضي یاست؟
څرګنده
ده چې کاملا راضی نه یم. کله مې چې ولیدل چې خلک په ساعتونو انتظار باسي او نمونه یې لیستونو کې نشته، راضی نه کړم. دا کافي نه دي، راضی کوونکي نه دي. خلکو رایه ورکړه، اوس چې څه ته اړتیا ده هغه دا چې رایو ته یې باید درناوی وشي، رای شمېرنه پای ته ورسیږي او د فساد په اړه څه ونه ویل شي. دا کاملا څرګنده ده چې موږ په خپلې مالي مرستې سره دغه پروسه کې شریک یو. موږ خپلو ټیمونو ته د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه جوړ کړي، نه یوازې د دواړو کمیسیونونو په ګټه بلکې نورو بنسټونو او انجیوګانو ته هم. بل دا چې انتخابات د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالې پروسې یوه برخه ده، نو ځکه موږ د پیغام ورکولو لپاره هیڅ موقع له لاسه نه ورکوو. خو که ستونزه موږ کې وي، بې له شکه چې د اوالي لپاره به یې اقدام
کوو. او په مرکز کې د رایو شمېرنه روانه ده. غواړم دا وپوښتم چې اروپایي ټولنه په مستقیم ډول لدغه بهیره څارنه
کوي؟
باید اقرار وکړم چې د امنیتي ستونزو له امله د اروپایي ټولنې لخوا نړیوال ناظرین نه ول. په اکثرو هېوادونو کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، موږ د څارنې پروګرام رامنځته کوو. که په زرګونو او سلګونه کسان ونه شو، نو په لسګونه ناظرین په ټول هېواد او یا هم ځانګړو سیمو کې ګمارو. خو د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام سره دا ځل ممکن نه ول. د متخصصینو یو کوچنی ټیم درلود چې د انتخاباتو او د دغې پروسې په اړه نظر ورکو، خو ناظرین مو استخدام نشول کړای. موږ له خلکو څارونکو، بریالیو او ضعیفو نمایندانو چې هلته موجود ول واوریدل. موږ هم باید محتاط واوسو.
خاغل سفیر، موجوده ستونزو ته په کتو اکثره خلک او ځینې بنسټونه په دې باور دي چې دا دواړه کمیسیونونه د دې توان نه لري چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا دوی دا کار کولی شي؟
دوه اونۍ مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون دا اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 13 ترسره کیږي، دا نیټه نه نږدې ده او نه لري. خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو د ظرفیت لرلو په اړه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ده، نه د اروپایي ټولنې. خو ملاتړ ترې زموږ دنده ده. که چیرې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د اپریل 13 ده، نو باید یوه ورځ هم ضایع نه شي او وړتیاوې باید بسیج شي. د تیرو انتخاباتو تېروتنې باید اصلاح شي او د اپریل په 13 د ولسمشرۍ انتخابات په ډیر ښه ډول ترسره شي.
مننه ښاغلی سفیر. په افغانستان کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دا تیاری په داسې حال کې روانې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په وس ورځ کې د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې ده چې د جمهور ریاست انتخابات د سولې د پروسې له بشپړېدو وروسته ترسره شي. البته له دې غوښتنې وروسته د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ورته غوښتنه وکړه. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا د دوی له دې غوښتنې سره موافق یاست که نه؟
زما په اند
دا دواړه پروسې باید بیلې وساتل شي. څرګنده ده چې دا به خپل منفي او مثبت تاثیرات ولري. په دې برخه کې یو منطق د انتخاباتو دی چې قانوني دي، او بل د سولې پروسه چې دواړه اساسي موارد دي.
ښاغلی سفیر، البته په دې اړه دا ویل شوي دي چې که چیرې طالبان د سولې د خبرو په برخه کې له حکومت سره یوې هوکړې ته ورسیږي او سوله رامنځته شي، نو دوی به هم دغه چانس ولري چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
That would be good news.
دا به یو خوشحالونکی خبر وي. کتر انتخاباتو مخکې د سولې پروسه کې پرمختګونه رامنځته شي، زما په اند ټول به په دې پرمختګ سره وهڅول شي. خو موږ د انتخاباتو پروسه د سولې د پروسې په بند کې نشو ساتلی. هغه پروسه چې وخت یې نه دی معلوم، کله ټکنۍ او کله هم په